ستړي مشه مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شانی کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ بلاری په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې به یو شمېر کورنۍ سیمې زو نړیوال ریپورتونه واوري. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو، خو په سر کې د بوریوال کاکړنا د دې سات تازه خبرونه اورو.
نمرای دا مهم خبرونه سره ټکي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 500 مشکوک وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوی شخړې پای ته رسیدلې، او روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري ته وده ورکوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 500 مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د اطلاعاتو څانګې بیګا مشال رادیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال تیر ماښام په شوال او د تخیل سیمو کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دی، خو د تخیل تحصیل ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې بمباریو کې ولسی وګړي وژل شوی دي. د شادم خان په نامه یو ځای اوسیدونکي نن مشال رادیو ته وویل چې دوی د پاکستاني پوز د بمباریو له کبله پر کډه کولو مجبور شوی دي.
مشهور دی جو بخت خان جی دا جگ دیکھون وہ سمون در سالویر لگے دلی دی در مڑ دی وہ سالویر وشتری دی دے سد گئی پاٹا کے تر خالق تھا سے راؤن دل گاڑی نہ ملا گی مشتا حکما تھا دا پیل دا چمیر خو پریشن آ سے کو مشک صحیح کری نبی اس کا دم رکھتے مشتا رکو چمیش روف دی دا خان.
د پاکستاني پوز د اماړي کوڅنګ تیر ورځ د خبر ایجنسی په راجګال سیمه کې هم په هوایي بمباریو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په کراچي کې د متحده قومي مومنټ پر یو مخکښ رشید ګوډیل وسلوال برید شوی چې په هغه کې د نوموړي ډریور وژل شوی او دی په خپله سخت ټپي شوی دی. پر نوموړي دا برید نامعلوم وسلوالو نن د کراچي په بهادر آباد سیمه کې کړی. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوی شخړې پای ته رسیدلې دي. د کونړ امنیت کمانډان مل پاتسوال عبدالحبیب سید خیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې شخړې کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي.
د افغان ځواکونو وسرتیری ټپین او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې یو جماعت، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان فوج وای په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال مهم پرمختګونه کړی دي. د امنیتي ځواکونو یو ویاند جګړن محمد رضا رضایی د دوشنبه پر ورځ نوښت مشال رډی ته وویل چې په کیسار ولسوالۍ کې په پرونیو فوجي عملیاتو کې د خواجه کینتی په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول شوې دي. ده ویل چې دا سیمې له تیرو درو کلونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اډې وې چې اوس آزادې شوې دي. رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 19 وسلوالو وژل شوي او 12 ټپي شوي دي. د فاریاب په کیسار ولسوالۍ کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو څلور غړي هم وژل شوي دي. د روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د اټمي تړون په بدل کې نړیوال بندیزونه لري کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف د دوشنبه په ورځ ناوخته په ماسکو کې وویل دوی هیله لري چې د ایران اټمي تړون به ډیر ژر عملي شي. سرګی لاروف خبری غونډې ته وویل اوس دې ته پوره زمینه برابره شوې ده چې د ایران او روس اړیکو ته په یو نوې او پرمختللې بڼه وده ورکړل شي. دا لا غوړه ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی د جولای په میاشت کې د روس په اوفا شار کې سر ولیدل. ریپورټونه وایي چې سرګی لاروف او جواد ظریف د اس 300 نومي توغندي د ورکړې پر امکان په ګډون پر یو شمېر نور مسلو هم سره غږېدلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وایي دی د هغو ټولو سلاکارانو نوکری ختموي چې په وزارتونو کې په لنډمهاله توګه ټاکل شوي وو. حیدر علی بادی دا څرګندونې نن کړې دي. دی وایي د خپل ځان ولسمشر او د پارلمان د سپیکر لپاره هم د سلاکارانو شمیر 500 ته راټیټوي. دا اعلان نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه کړی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د هغه له دې اعلانه به ټولې څو نوکرۍ اغېزمنې کېږي. دا له هغه وروسته ده چې د اګست پر 9 نېټه د چټکو اصلاحاتو بهیر پیل سو. حیدر علي بادي د اګست پر 16 نېټه هم په کابینه کې 11 نوکرۍ ختم کړې. د دې اصلاحاتو هدف په عراق کې د درغلیو مخه نیول او د حکومت وړتیا کې اضافه کول شودل سوی دی. امریکا د شام د حکومتي ځواکونو د هغو هوایي بمباری غندنه کړې ده چې پکې شاوخوا سل کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپي سوي دي. دا بمباری د شام پلازمینې دمشق ته نږدې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربي د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا او دې ته ورته بریدونه څرګندوي چې د شام رژیم انساني ژوند له پامه غورځولی دی. دا بریدونه د یاغیانو تر ولکه لاندې دوما ښارګوټي کې سوي دي، کومې چې په 4 کلنۍ کې تر ټولو خونړی بلل سوی. د شام د اپوزیشن د ملي اتحاد مشر خالد خواجه د بریدونه ټول وژنه بللی او ویلی دی چې مجرمان به له سزا نسی پاته. په لندن کې د شام د بشري حقونو د څار اداره بیا وایي چې په دې هوایي بریدونو کې 250 کسان ټپي سوي دي. دا اداره وایي چې حکومتي ځواکونو پر یو بازار 10 هوایي بریدونه کړي چې زیاتره عام خلک پکې وژل سوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې لا سراج زهیر اوري.
نن د شروع پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.05 روپۍ او په 23.05 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.55 روپۍ او یو افغانی په 1.85 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 25، بنو کې 8 او 26 او کوئټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو اول خبرونه بیا د کرنسی وبي او د موسم حال واوري د په روانه غړي کې به د غریپورټونه واوري. د پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې د هوای بریدونو په ترڅ کې د ګنشمیر وسلوالو د وجلو ادعا کوي، خو ځایي خلک وایي وجل شو کې عام خلک هم شامل دي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د دې صوبې د وزیر داخله د فاتحې پر مهال ویلي دی په خپل هم د ترهګرو په نخ دی، خو د ترهګرۍ خلاف جنگ به جاری ساتي.
میری ذات بذات خود اس وقت پنجاب میں سب سے بڑی ٹارگٹ ہے.
د افغانستان کونل ولایت کې پولیس سره نږدې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې. په دې اړه یو افغان چارواکی وایي
څوک په خپلو موضوعګانو کې دي، یو څه تبادله ده، دا جانبین شوې ده، دو کلام او دارنجې په مابین کې خو نسي زخمي شهید شل لرو.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلي قبایلی سیمو کې به ډیر زر په وړو ډیمونو جوړولو کار شروع شي. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې د سهار په 6 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړی اولنی ریپورت دا پاکستان پوزوای د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیلو کې په بمباری کې 50 تنه وسلوال وجلی دي. پوزوای د دې نه علاوه 60 نور وسلوال د اتوار په ورځ په بمباری کې هم وجل شوی. خو بلخوا د دواړو بریدونو په اړه یو شمیر ځایي خلکو د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې ګڼ شمیر ولسی کسان په هوایي بمباری کې مړه او ژوبل شوي دي. دغه خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یادې سیمې نه محفوظ ځایونو ته د وتلو لپاره دې ورته لارې ورکړل شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر رپورټ کې اورو.
د دریم په 13 ورځ غرمه مال 12 بجې د پاکستان جنگي جزونو په قطبي وزیرستان کې د ډیورنډ کرښه سره نږدې د شوال په څلورو سیمو کې یو ځل بیا بریدونه کړي دي. د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې په مطابق په دغه بریدونو کې 50 تره ګرلیا طالبان وژل شوي دي او جنگي جزونو د دوه یو شمېر صندوقونه هم په نقشه کړي دي چې کوم په بشپړ تور باندې تباه شوي دي. پدغا بریکش نن گئی زمال در شوال زن کبالیون ها در مشال ریجو سرا در تلیفون پلی کا جغدلی او دای روشولی دی چه در زوی پا بازار بانده در برید پا نتیجه شش پیش به پلاو کبالیون چه پکش دوا بچون ها شامل دی مرا او دوا نور بچون پر هر جلی شوی دی. کبالیان او دا ها زیادا کرا چه پدگی بازار شش پیتا دوکانونا او نا گاڑی ها تا باس و زیدلی دی. در کبالیان او پا مطابق پا نور و درو سیمو کې د بریدونو په نتیجه کې سزانی زیان شوای نه دی. د جنگي جزونو د بریدونو مرګ ژوبلې او مالی زیان نور حال په موقع موجود یو قبایلی صادق نه وار وای
تیار روغلله بلوډا لا ټکا او پدلې او په واړی کې باندې شاول باندې بمبار وکړه او د دوی بمبارې په بازار باندې وشوه. هغه چې څلور ساړي مړ شول او دوا وړ کې په شمه شول دوا وړ کې زخمی دي. دغه په کسان سره وای الله پاک بالکل دوا جوړاو چې په داسې یو کې طالب ته مارګ زبلا نه دوه وشته نه نور دشتګر ته مارګ زبلا وشته دو
یو بل قبایلی چې په بمبارۍ کې یې تربور او ترله وژلې شوي دي په دا رنګ ژغېږي.
را منصور نامه جټه روغله دې بمبار وکړه په دا بمبار شې دې مو یو تربیه شاید
دے جنگی جزونو پلا پسے بریدونو او بمبارائی دے خطرونا پسی مکش یوش میر و سیدون کی خلکلی کرونا پرشدی او افغانستان تا کڑے باراوی پا کڑے روان یو قبائلی خالق جان خبرو تا ہاں غوش ون سائے
کورونا پرېږدي کډه م راغونه دي افغانستان ته خپل وطن پرېږدي حکومت د مرا باندې وکړي بمبار دره روبه ده باندې کوچې مش په لور کډه وګوشي.
دا د ها یادوي چې د شوال زوی په سیمه کې د اتوار په ورځ جنگي جزونو بریدونه کړي وو چې پکښې د پوز د مطبوعاتي څانګې د جو چارواکي په مطابق څلوېش تره ګرلې طالبان وژل شوي وو. خو ځایي قبایلانو مشال ریډیو ته په دغه بریدونو کښې د وژلو او پررژلو شمېر یو ویشتو دیارلس و شوای وه. او دایی هم ویلي وو چې دا ټول بې پلاوه او بې ګناه قبایلیون وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو بخنه غواړم د دې ریپورت اعلانولو په وخت تاسو ته ما ویلي چې دا د عمر دراز ریپورت دی، خو څنګه چې مو واورېدل په اخر کې دغه ریپورت تاسو لپاره زمونږ همکار سیلاب مسعود برابر کړی وو. د پاکستان پوځ وروسته له هغې په شوال او د تخیلو کې هوایي بمباري شروع کړه چې د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 13 پورته شوې ده. د پاکستان اعلی چارواکي وایي دا ډول بریدونه ترهګرو پر ضد د دوی مبارزه کمزوري کولی نشي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس چې تېره ورځ په اټک کې د شجاع خانزاده حجرې ته ورغلی وو دا ریپورټ یې رالېږلی.
تېره ورځ هم د دې پیښې په لړ کې د پنجاب د کابینې د غونډې وروستو د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې د وسلوالو د ختمون پورې به هغوی په قلاره نه کینی. زه په خپله هم دا وخت په پنجاب کې تر ټولو لوی هدف یم، خو زما دې د شجاع خانزاده په وینه قسم وي او خدای دې په دې خبره شاهد وي چې زه ستاسې سره دا ژمنه کوم او تاسې هم دا ژمنه وکړئ چې د ترهګرو د صفایې پورې به موږ د دوی سره جنګ کوو. بلې خوا ته تېره ورځ د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي هم د شجاع خانزاده دیرې ته راغلی وو او د نوموړي د زوی جهانګیر خانزاده په شمول د غمزپلي کورنۍ سره یې لیدل کتل وکړل او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. گورنر مهتاب عباسی زیاته کړه چې دا قسمه پیخي د وی حوصله نشي راغورځولې. دا رقم پیخي په وقتی توګه زیان رسوي، خو زمون حوصله او جمنی ته دا زیان نشي رسولې. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرونو سپا کوو. که څه هم چارواکي اولس ته ډاډګیرنه ورکوي چې د وسلوالو په ضد کوټرې عملیات روان دي او زر ده چې د وسلوال یاغیتوب په ستونزه به قابو وموندلې شي، خو تیره ورځ د شجاع خانزاده دیرې ته د فاتحې لپاره راغلی د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل،
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دي هغې را مخکې شي او په دې خبرو باندې هغې باقاعده بحثونه شروع کړي او خپل عوام ته وښایي چې کومه زمونږ ټیک لار ده او کومه غلط لار ده. چې ګورې نو دا دغه هغه ځایونو کې زیات دی چې کوم دی کې تعلیم کم دی، ځکه دغه ځایونه ډېر زر اوڑی دیشی. نو چې کله تعلیم لاړ شي بیا په سړی سوچ کوي چې یاره زه دا کم کار کوم، دا ټیک کوم که غلط.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت ایم کیو ایم رهنما رشید ګوډیل په ګاډی نامعلوم وسلوالو ډزې کړې چې پکې نوموړی ډېر زیات ژوبل شوی او ډرایور یې وژل شوی دی. د پاکستانی چارواکو په وینا نوموړی دا وخت په کراچۍ لیاقت نېشنل هسپتال کې د علاج لاندې دی. په نوموړي ډزې د بادر آباد په علاقه کې شوی دی. په دې حقله نور تفصیل د رابع اکرم خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې حمله کوونکو د شناخت نه پس پر رشید ګوډیر ډزې وکړې او نوموړی په سټ سینه او جبړه په نخه کو. دا وخت د کراچۍ په لیاقت نېشنل هسپتال کې د نوموړي اپریشن روان دی. په دې پیښه کې د رشید ګوډیر ډرایور عبدالمتین هم وژل شوی دی. پر رشید ګوډیر دا حمله د کراچۍ په بهادر آباد سیمه کې شوې ده. د لیاقت نېشنل هسپتال بیان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل،
ګولۍ په سینه، سټ او جبړه کې لګېدلې دي. د رشید ګوډیل اپریشن دا وخت روان دی، حالت یې نازک دی او د ډاکټرانو لخوا پوره کوشش روان دی چې د رشید ګوډیل ژوند بچ کړی شي.
د سینسوبې وزیر اعلی دا پیښه غندلې ده او د تحقیقاتو حکم یې د سینسوبې د پولیسو مشر ته ورکړی دی. بلخوا د کراچۍ د پولیسو وینا ده چې عیني شاهدونو نه بیانونه اخیستل کیږي او د پیښې د ځای سی سی ټی وی ویډیو هم حاصلېږي. د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د رشید ګوډیل صحت لپاره د اولس دعاګانې وکړي. ذکر دا پیښه داسې وخت کې مخې ته راغله چې د ایم کیو ایم د پارلمان او د سینسوبې اسمبلی نه د استعفو په معاملې په 90 کې د حکومت له اړخه تللې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د ایم کیو ایم غړو سره مذاکرات روان وو. د مذاکراتو نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د متحده قومي موومنټ رهنما فاروق ستار وینا وه چې دا پیښه ډیره د افسوس وړ ده.
زدا خبر د وسوب سره نکول غواړم، خدا سي محسوسيږي او ډير خلکوي چې دا ټول عمل چې د ملک سیاسي استحکام لپاره اوچتول کیږي چې چرته داسې سپوتاج کولو سازش نه وي. ما ته امید دي چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو کې چې کوم ذمہواران دي هغوی به هغه خپل ذمہواري پوره کوي او د دې خبرې کوشش به کوي چې دې پیښه کې د چا لاس دی او یا پکې څوک کېدای شي، نو هغوی به زر تر زره مخې ته راوستې کیږي.
ذکر د پاکستان وزیر اعظم صدر، داخله چارو وزیر او پارلماني شرانو د دې پیښې غندنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کونړ ولایت په ناړی ولسوالۍ کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ شوین خطه تیر ماښام پای ته رسیدلې. په یادن خطه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او د درې ولسي وګړو په ګډون لس تنه زخمیان شوي دي. افغان ځواکونو د پاکستان د دریو امنیتي پوسټو د سوځولو ادعا هم کړې ده، خو د پاکستان پوسټ په دې حق لا هم څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري رپورټ کې اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې جګړې ماښام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفته زخمي داری و دو شهید داریم که د جریان جنگ و سه نفر ورته ملکی مو تایل حاله چې زخمي شوه.
د افغان ځواکونو سرتیری ټپین او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو جماعت، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. هغه وویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتیري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپلو قواوو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
خاطر اینکه پیشینه به انتصار حد ما درگیری بسیار شدت سرد بانای ما جمع نیروه امنیتی و مردم تارد
دادی ده پاره چی پاکستانی سرتیر مخکیرانشی او ده کنر خواب ده داخل نشی افغان زواکونو و ولسی خلق و ارسر سخت جگره پیل کرد. زموگ زواکون و خلق پده توانی دلی چی لخپل سرحد ساته نوکری داسی غخمت اون که زوابی ور کرد چی پا راتون که ده داسی سرغرونی جرات اون کری
ده تخطیر بالای خاک افغانستان نکنن.
خپل پوستي خالی کړی وی ماخه محاله د ډزبندې په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنگ ودرېده. کومندان وویل کېدی شي مقابل لوري ته ځاني زیان اوښتی وي خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسیدونکي امان الله ازادۍ راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
فروشي دکان او د موبایل دکان د پاتک سره و هغه ختم دي. سلطان هوټل چې و هغه اتاقونه وغه شوي دي. بریکوټ کې د احمدشاه په نامه یو دکان دی د هغې کنډک سره وصل دکانو او هغه ته سامانونه هم خراب شوي دي. د دوکان سودا هم خرابه شوې ده. پرې کنډک باندې واته دانې مرمۍ راغلي دي، دننه لګېدلي دي. ټول دوکاندارانو چې کوم بیرغونه و هغه جکړې دي بیرغونه اوس هم ولاړ دي. زموږ د افغانستان بیرغونه دي. پاکستان لور ته درې پوستې شوي دي. دېخوا زموږ کسان ورغلي دي، همدغسې اور ورته کړی دی او دوکانونو سره عوامو خلکو سره زموږ خلکو غرض نه دی کړی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازی حاجي سخي مشواڼي وایي تېره ورځ ماسپښین څه باندې دوه بجې د چترال د ارندو په امنیتي پوسته کې د یو سرتېري له مرموزي وژنې وروسته له کومې پلټنې پرته پاکستاني او ملیشو د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د دوکلام د پله په پوستو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړې.
د دې جنګونو خو موږ طرفدار نه وو او دا ډېر منفي اثرات لري او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی او د دوستۍ اړیکې د دې راښیي، ځکه چې زموږ یو ورور طرف ته دی، یو دې طرف ته دی او بل په اوس وخت کې موږ دا نه غواړو چې د خپلو ګاونډیانو خپل تعلقات خراب.
له تېرو نږدې پنځو کالو د پاکستان پوځ د کونړ په ګډون د ډیورند کرښې سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه یې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس د نن ورځې د دې اخیری کړۍ د ځینې ریپورټونو لور ته ستاسو پام رالو. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی اداره یعنی ان ډی ام ای وای چې د تیرې میاشتې شپاړسمې نیټې نه په ملک کې شروع شوي د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې دوه سوه او پنځه کسان مړه او یو سل اووه پنځوس ژوبل شوي دي. بلخوا کارپوهان وایي که حکومت په وخت ډیمونه جوړ کړي وای نو د بارانونو او سیلابونو به دومره نقصانات نه وای کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله راکوي.
د ان ډی ام ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې پنځه نوي کسان مړه او نهه نوي جوبل شوي دي. په قبایلي سیمو کې شپږ کسان، په پنجاب صوبه کې شپږ پنځوس، پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ ویشت، په بلوچستان صوبه کې شپاړس او په ګلګت بلتستان کې نهه کسان مړه شوي دي. احمد کمال زیاته کړه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې دوه ویشت زرو پورې کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی او د خیبر پختونخوا نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د درې زره اووه سوه یو نوي کلو د څوارلس نیم لکو پورې خلک متاثره کړي دي. مشال ریډیو چې کله د وابډې پخوانی مشر شمس الملک نه تپوس وکړو چې حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره ولې څه ګامونه نه پورته کوي، نو په جواب کې نوموړی وایي
مسله د سیلاب چې کوم ده هغه د غریبو خلکو ده، ځکه چې کورونه د هغې کچوي اوسي هغې په کلو کې او چې کوم خلک په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې او په پېښور کې اوسي اغل تسیلابونه نه راځي زمو حاکمان چې کوم دي هغه په خارون پوسی دا هغه مسله نه ده نو چې څنګه دا هغه مسله نه ده هغه د دې په سولوشن کې الو انټرېستډ نه دي
بل خو د موسمیات محکمه چارواکي محمد ریاض وایي چې کابل دریاب کې د اوبو سطح خو ډیره راکمه شوې ده خو په سیم دریاب کې د کوټری بیراج په مقام اوس هم د اوچتې درجې سیلاب دی
کابل ریورم بالکل خطر دی هغه د اوبو لیول کافی حد پورې ډاون دی او د وشن دریا سند کې دی وخت کې انتهایی نچلے درجے سیلاب روان دے پا مختلف سٹرکچرز مانے اور سند کے گدو اور سکر مانے درمیانی درجے دے اور کوٹری مانے اونچے درجے سیلاب را روان دے دا بل سلور پنځه ورځې نورم بالی
د نوموړي په وینا چې د پشکال د بارانونو دا لړۍ به د خیبر پختونخوا پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې د راتلونکي دوو نه تر درې ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې روانه غړي سرته ورسیږي پوره پښپاګو بجو به هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. راځو د دې غړي یو بل ریپورت ته. په کوټه کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي د بلتون غوښتونکو وسلوالو اته مهم کمانډران حکومت ته تسلیم شوي دي چې ورسره به دا وسلوالې ډلې سختې کمزوري شي. نوموړي د تل په څیر یو وار بیا په هند او افغاني استخباراتي ادارو تور پورې کړی چې همدوی بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ته هر قسم مرسته او تربیت ورکوي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی د دوشنبه په ورځ بیا هم تور پورې کړ چې د بلوچستان په ناامنۍ کې په خاصه توګه د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو تر شا د هندوستان او افغانستان د استخباراتو لاس دی او د په خبره د دواړو هیوادونو استخبارات نه غواړي چې پاکستان پر امنوي. نوموړي دا خبرې په یو خبري غونډه کې کړې چې پکې د عبدالستار مسوري په نامه د مهم قومندان په شمول څلور نور وسلوال حکومت ته تسلیم سو.
عبدالستار مسوري بوکچی میرے رائٹ پہ ہیں. یہ
عبدالستار مسوری بکچی چیزما پر شیخوا کے ناستے دای د برہمداغ بکچی ډیر نشدې ملګری و چې د بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې ډلې بنیاد یې شی و. دوی د دې وسلوال ډلې بنیاد په ډیرا بکچی کې شی و او بیا په 2006 ایسوی کال کې دای له برہمداغ او پنځو نورو ملګرو سره افغانستان ته لاړ چې اوس د دوی په حقیقت سر خلاص سو بیرته راغلو او زه یې د زړه تله هرکلی
کوم.
همدې وسلوال قمندان عبدالستار مسوري بوکچی په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د افغانستان په نیمروز ولایت کې دای ل خپل نورو ملګرو سره اوسېده. ل سرفراز بوکچی څخه مې په دې خبري غونډه کې وپوښتل د افغانستان د حکومت لخوا بیا په تاسو تور پورې کېږي چې هم تاسو په کوټه او نورو سیمو کې افغاني طالبانو ته پټنځایونه ورکړي تربیت ورکوي او هر قسم مرسته کوي. بوکچی داسې ځواب راکړ. ګوره په بلوچستان کې په هیڅ یو ځای کې د طالبانو پټنځایونه نشته. نه یوازې د طالبانو بلکې د هیڅ یوې وسلوالې ډلې پټنځای نشته. موږ به هیڅ یو ترهګر ته په هیڅ حال کې هم د بلوچستان یو کنج هم کارولو ته پرېنږدو. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان او پاکستان د حکومتونو لخوا تر دې وړاندې هم د دوی په سیمو کې د وسلوالو پیښو تر شا د هند او افغانستان د استخباراتو لاس بللی خو هغوی بیا نه یوازې د دوی دا تورونه ناسم بدلي بلکې پر پاکستان ورته تور لګوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورکری شی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته دا وخت اخیری خبری غړې وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوري او پورا په شپږ بجو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو ویبپاڼې ته چې تاسو ورشئ یو شمیر نور خوندورې ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. د روانې ګړې نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې څو سکنډه د پاسه شوې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 50 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاوز د اطلاعاتو څانګې بیګا مشال ریډیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې دا ویلې دي. خو د شوال او د تخیل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې بمبارۍ کې ولسي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې د متحده کومیټمنټ پر یو مخکښ رشید ګوډیل وسلوالو برید شوی دی. په دې برید کې د هغه موټر چلوونکی وژل شوی، خدای په خپله سخت ټپي شوی دی. د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوی شخړې پای ته رسیدلې دي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل مشال ریډیو ته نن وویل چې په دې کې ځاني او مالی زیانون رسیدلې دي، خو د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د اټمي تړون په بدل کې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ایراني سیال جواد ظریف د دوشنبې په ورځ نوخته په ماسکو کې سره ولیدل. دوی یو هیله ښودله چې د ایران اټمي تړون به ډیر ژر عملي شي.
بوریوال کاکړ وو چې د خبرونو لنډیز یې درته وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د مشال ریډیو د کورنۍ ورځپاڼو په کتنه کې درته رابعه اکرم خان مهم ټکی وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر ویلي دي چې د هندوستان پوز لخوا په سرحدي سیمو کې د رسبندۍ د معاهدې خلاف ورزۍ په اړه اسلام آباد سختې اندېښنې لري. ادارې لیکي چې هندوستان له اړخه هم د خلاف ورزۍ شکایتونه مخې ته راغلي دي. ادارې په وینا په داسې حال کې چې دواړو ملکونو د قومي سلامتي مشرانو ترمنځ روانه میاشت کې خبرې اترې کیدونکې دي او د جون په میاشت کې د دواړو ملکونو مشرانو په دې مذاکراتو اتفاق کړی و، نو دا تمه کېده چې په سرحدي سیمو به کړکېچ کم شي، خو له بده مرغه په دې کې اضافه وشوه. اداره وایي پاکستان او هند ترمنځ بنیادي ستونزه د کشمیر ده، لکم د هواری لپاره چې دواړو ملکونو ته سازګاره ماحول برابرول پکار دي او د خپل منځي باور لپاره عملي ګامونه اوچتول پکار دي. ادارې اخیره کلي کې دواړو هیوادونو کې اختلافات کمول لپاره ضروری ده چې په سرحدي سیمو کې ګولهبارۍ څخه ډډه وکړی شي او د خپل منځي ستونزو، اختلافاتو، اندېښنو او تحفظاتو د لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار خپله کړی شي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي قومي اسمبلۍ کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه د چترال دورې نه پس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په رعایتي رقم غنم د چترال اولس ته ورکړي. اداره مخکې لیکي دا وخت هم چترال کې د خوراک د شیانو کموالی دی. کم علاقې چې د سیلاب له وجې متاثره شوې نو نه صرف هغې کې د خوراک د شیانو د کموالی مسله ده، بلکې غونډه ضلعه کې اولس ته د خوراک د کموالی مسله ده. ادارې په وینا که حکومت د مخالفه ډلې مشر په غوښتنه غور وکړي نو دا به ښه وي، ځکه چې حکومت په ګلګت کې اولس ته په رعایتي یادونو غنم ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي که وفاقي حکومت د چترال اولس ته د ګلګت غوندې پر رعایتي نرخونو غنم ورکړي نو د هغې د مشکلاتو ازاله کېدی شي او باید چې هر خاندان ته خصوصي کارډ جاري کړی شي او هغې ته د دې کارډ په ذریعه دې په کمه بیه غنم ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې په وړمه ورځ زلو طوفان له وجې د بجلۍ د فراهمۍ نظام خرابېدو سره ټوله علاقه په تیارو کې ډوبه شوې وه. ادارې په وینا د اوبو د وتو نظام د مخکې په شان بند و، د څه په نتیجه کې اوبه په کوڅو او سړکونو را روانې وې. ادارې وایي پېښور کې د ګرمۍ په موسم کې باران د معمول حصه وي، خو د دې باوجود څه خصوصي انتظامات د حکومت لخوا نه دي اوجد کړی شوي. ادارې لیکي اولس ته اسانتیا ورکولو لپاره پکار ده چې مرکز او د سبو د انتظام لاندې ادارې په هره شعبه کې د هر اړخ خیال وساتي چې اولس د تکلیفاتو نه بچ وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي د اس اس ای پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر په سیمه ایز سیاست کې مهم رول لوبولی و او تر اخره پورې خپل نظریه نه و بدله کړې. بل خوفان پالیسی لیکي که څه هم په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو شروعات شوې دي، خو په روان کال کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په نخښه کېدل هم ورسره زیات شوې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده اسد نورو.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې احسای پخوانی مشر جنرال ریټایر حمید ګل خپل کار کله هم نه و پریښو دی. هغه تر اخره پورې په خپل خبره ولاړ و او خپل نظر یې نه و بدل کړی. ورځپاڼه لیکي هغه په سیمه سیاست کې مهم رول لوبولی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. هغه به په امریکا سخت تنقید کاوه او دا خبره به یې ښه په ډاګه کوله چې د امریکایانو دې هم بدی شي. خو بیا د احسای د مشر د امریکا او سعودي عرب سره افغان وسلوالو ته په پیسو او وسله رسولو کې مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د امریکا سره نالګي شو او د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو سره هم اختلافات رامنځته شول. هغه تر 1992 کال پورې په پوس کې او له دغه مخکې د 1998 کال پورې د ایسای مشر پاتې شوی دی. د هغه د خبرو نه بعد دا هم ښکارېده چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې او نیویارک ټایمز لیکي ځکه به ورته د طالبانو پلار اهم ول کېده. په هغه دا تورونه هم وو چې په افغانستان کې د امریکا خلاف د طالب وسوالو سره مرستې کوي، خو هغه بیا په ځان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه ناسم ګرځول. بلخوا د ډیرو خي اړخو سیاستوالو لپاره هغه یو محب وطن سړی وو. فارن پالیسی مجله بیا لیکي څنګه چې د افغانستان امریکایي عسکر په وتلو دي، نو هغه همره په دغه هیواد کې د امنیت وضع په خرابېدو ده. په تیرو 19 ورځو کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې ګڼو ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلک اوس هم د پخوا غوندې د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دي. بلخوا افغان حکومت هم دا هڅې کوي چې د طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي چې دا شانې په هیواد کې سوله راشي. پوځي چارواکي وایي په دې اړه لاسنی شي ویلی چې د پالیسیو د بدلون له وجې امنیتي حالات ښه شول او که نه. یو امریکایي پوځي چارواکي وایي د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د طالبانو په حملو کې د تیر کال په نسبت 9% کموالی راغلی دی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي په روان کال کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ممکن وسلوال طالبان د کابل په څو بیلابیلو ځایونو حمله وکړي. د سفارت په خپله ویبپاڼه کې په افغانستان کې دننه امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې د خپل حفاظت پاملرنه وکړي. د امریکا سفارت دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې تیره هفته وسلوالو مخالفینو په کابل کې څلور حملې کړې دي. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
که څه هم په کابل کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې نسبي کراري ده او د ښار دننه د امنیتي ځواکونو تدابیر هم جدي شوي، خو د امریکا سفارت د کابل په څو سیمو د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو وړاندوینه کړې ده. دوی ویلي چې وسلوالو مخالفینو د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د تایمنیو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر تاسیساتو او د بهرنیو ځواکونو پر ځینو نورو کمپونو حملې پلان کړي دي. د امریکا سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د موټرو د ترمیمولو او تیلو پر تاسیساتو او د بګرام پر سړک د ویښتو جوړولو یا سلمانۍ پر دوکان هم د حملو د پلانونو معلومات ورسېدلی دي. د سفارت په خبرداری کې ویل شوي چې د دې حملو د کره وخت او څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو زیاته شوې چې امریکایي چارواکي دغه ګواښونه جدي نیسي. د امریکا سفارت له خپلو اتباعو څخه غوښتي چې یادو سیمو ته د امکان تر حده له ورتګه ډاډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر په اړه هم خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان امنیت د ډاډ وړ نه دی. هڅه مو وکړه چې د امریکا سفارت د دې اندېښنو په اړه په کابل کې د امنیتي مسؤلینو نظر وپوښتو، خو هیڅوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. شا او خوا لس ورځې وړاندې په دوو ورځو کې په کابل کې څلور حملې وشوې چې د شاه شهید قصبې او هوایي ډګر حملو زیاته مرګ ژوبله درلوده. په کابل کې د شوو حملو مسولیت طالبانو واخیست. خو د شاه شهید د سیمې په حمله کې چې ګڼ شمېر کسانو ته یې ځاني او مالي تلفات واړول، طالبانو لاس لرل رد کړل. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې له حملو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې هم یو ځل بیا خړې پړې شوې، او افغان چارواکو وویل چې دا ټولې حملې په پاکستان کې پلان شوې وې. له دې سره خلک له حکومت غواړي چې د خلکو او امنیت خوندیتوب ته هڅې ډېرې او په کابل او ولایتونو کې د خونړیو حملو د تکرار مخنیوی وکړي.
په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د ډرون جازونو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د پوځي چارو کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هغه پوځي عملیات بې ګټې بولي چې د تړون له چوکاټه بهر کیږي. قسیم سولمل د نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان ځینې ولایتونه په وروستۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په واسطه د یو لړ حملو شاهد و. د قاتم لاتړ ځواکونه وایي چې د حملې د ناټو لخوا نه کیږي. د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو د مرکزی قومندانۍ د اړیکو مسول ابران تریبیوس د سېشنبې په ورځ لازادي رډو سره خبرو کې د بي پيلوټ الوتکو حملې له تروريزم سره د مبارزې او د ځان د ساتنې لپاره د امریکایي ځواکونو د ماموریت برخه بلله.
Resolute support is not a combat mission and resolute support does not
دی وی قاتم لاټړ ماموریت پوزي نه دی. دغه ځواکونه د بي پيلوټ الوتکو حمله نه کوي. امریکایي ځواکونه د دوه هدفونو له تروريزم سره د مبارزې د ماموریت او د ځان د ساتنې لپاره دا ډول حمله کوي. دا حمله د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې چې جنگي ماموریت نه دی نه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې نړیوالو ځواکونو یوازې په وروستۍ یوه میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو په وړاندې د بي پيلوټ الوتکو په واسطه له لسو زیاتې هوایي حملې کړې چې پکې شاوخوا 2500 وسلوال وژل سوي دي. خو په دا ډول حملو کې کله ناکله ملکي وګړي او افغان ځواکونه هم هدف ګرځول سوي دي. د قاتم لاټړ ماموریت ځواکونو د اړیکو مسول د غرزول هغه راپورونه دقیق نه دي چې ګڼې برتانوي ځنګړي ځواکونه برته د افغانستان جګړې کې شکیل سوي او په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې جګړه مختوړي. د ویل د ناټو د غړي هیوادونو ځنګړي ځواکونه د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې یوازې د افغان ځواکونو د تجهیز ملاتړ او روزنې ماموریت پر مخ وړي او مخامخ په جګړو کې برخه نه لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي کوم عملیات چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د شوي تړون نه بهر کیږي هغه بې ګټې دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ اسدی رډو ته په دې اړه داسې وویل:
خو امریکایان او ناټو باید کومې کړنې چې کوي باید په هغه بنیاد اساس باندې باید وکړي چې د هغه د پیمان په چوکاټ کې راغلي، او که خارج د پیمانه کوم حرکت کوي دا به د دې په ګټه به هم نه یا او د افغانستان په ګټه به هم نه.
سره له دې چې د امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې ملکي تلفاتو د ځواکونو ته زیات انتقادونه متوجه کړل، خو د چارو یو شمېر کارپوهان بي پيلوټ الوتکې له تروريزم سره د مبارزې او د وسلوالو د ځپلو لپاره یو ښه وسیله بولي.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی وایي وفاقي حکومت په ډیر زر قبایلی سیمو کې په وړو ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي چې ورسره به زیاتره ځمکې د اوبو لاندې راشي او دا به د کار کروندې جوګه شي. دا خبره نوموړي په پیښور کې د یوې غونډې د مشرۍ په وخت وکړه چې پکې د فاټا ترقیاتي ادارې چارواکو هم ګډون کړی و. په دې حقله نور تفصیل د ریاض مساخیل ریپورت کې.
د تیری جمعې پورز گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د ترکې په حق لا د گورنر خیبر پختونخوا مهتاب احمد خان عباسی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو د ترکې ادارې اف ډی ای مشر فدا وزیر، سویلی وزیرستان نه د کمی سملې غړي غالب خان او نورو متعلقه خلکو ګډون لرلو. د دغه غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غالب خان وینا وه چې گورنر د قبایلی سیمو ترکې ته خصوصي پاملرنه ورکوي. د ده په خبره دغه غونډه کې قبایلی سیمو کې د وړو ډیمونو په اهمیت او ضرورت غور شو او گورنر ژمنه وکړه چې ډیر زربا د غلړ کې وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دا شان په ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي.
فلال کوم تر څلور ډیمونه دي، یو شکای کې ډیم دی، بل ور سره یو چوک ټنګ ډیم دی، حالت په لکا او اکر ځمکا هغه سره اریګیټ کیږي. بل ور سره د خیسور ډیم وا، یو بل پکې د ګلکچ ولا ډیم وا، او بل ور سره نور وړ وړ هډونه یو پاس پنګور ډک ولا کاغذ سره ډیر ځمکا اریګیټ کیږي. هلتا یو مڼه ده دا د مغرب په طرف باندې چې غرونه کوم پلین شوږي ورسره یوه غرلمه ده چې هلته وړوکي وړوکي ډیمونه جوړېږي چې ورسره څومره هلته ځمکه ده هغه ټوله ورسره اریګیټ کېږي. نو ډېرې فائدې دي، بجلی فائده ده، ځمکې به ورسره اریګیټ شي، د فلډونو والا نقصان به بچ شو، خو پیکنک پوینټس به ورسره جوړ شي.
مشال ریډیو چې کله د ډیمونو د اهمیت او ضرورت په اړه د قبایلي سیمو د کارپو او د باچا خان پوهنتون چارسدې استاد ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو دوی وی چې د ډیمونو د اهمیت نه انکار نشته، خو باید چې دا منصوبې یوازې تر اعلانونو محدود نه وي، بلکې په دې عملي کار وشي.
ډیم په اهمیت ته دما خبره وکړه چې د ځمکو آبادی او نوکریانې او آب و هوا او ونې بوټي او بلا پیدا دي. خو سوال دا دی چې پاکستان حکومت دې ته وټي پسندیدګۍ سره دا شي، حالانکه که موږ وګورو انټرنیشنل کمیونټي مت کې دوی ته امداد کولو ته تیار هم ده او باقاعده لاسلیکونه هم شوي دي. خو هغه پیسې چې تم بهر دنیا ناراضي، نو آیا ساټا سیکرټریټ د دې اهلیت لري چې هغه په وخت استعمال کړي او په ځای یې استعمال کړي؟ نو زما خیال دی چې دې ته وقعي داسې یو نظام جوړول پکار دي چې د دې چیک اینډ بیلنس وي، په وخت باندې پروسس شروع کړي او په وخت سر ته ورسوي.
د ذکر دا چې 2014 کال کې د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم پرانیسته شوې ده، کوم چې سده پاسه 19 میگا واټه بجلی پیدا کوي او ورسره د 1.5 لک ایکړه نه زیات ځمکه هم خړوبېږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ایجنسی د باړي اوسیدونکو وایي دوی د جنگ له وجې خپل کورونه پریښي وو چې د غلو او شوکمارو لخوا لوټل شوي دي. دوی وایي حکومت د غلو او لوټمارو مخه ونیسي. د باړي ګڼ شمېر بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. حکومت په یاده سیمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې خلکو ته د سیمې پریښودلو امر کړی و. فرهاد شینواري په دې حکله دا رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی باړی نه بې کوره شوي خلک وایي چې هلته ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوي دي او اوس دا خوندي نه دي او نامعلومه خلکو یې لوټل پیل کړي دي او مهم سامانونه یې ترې وړي دي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه دي دوی ته د ستنېدو د عمل پوره کولو نه مخکې خپلو سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې خپل کورونه او سامانونه خوندي کړي. په دې هکله د باړی نه بې کوره شوی یو تن حاجي نصیب پردای مشال ریډیو توای
ودمو مساله د اوس دا خبره باندې موضوع باندې خبره کوم چې مو کورونه کم پاتې دي نو پاکي سمونونه دي. مو چې کله خبره کول غوړو حکومت نه دا مطالبه وکړي چې مو ولاګه چې سامان وروړو ا ډیره سختي د مولا ونه شروع وړي هغه منځوري برګیټ نمبر غستل وی برګیټ بیا نه راکې اوس مو یو کاغذ جوړ کړی وایم چې اوس برګیټ د طرف نه واپس ځواب نه راول زکور نه شروع دی باندې بوډي هرڅ مې وچول یل دا سمونونه دي. اوس بازي خلک لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډیر شول هغه کورونه په لوټ کېدو بدل دي او سمونونه ته وباسي ولته یې به تتلې غلګولې منډې کسې خرڅوي. نو حکومت ته موږ دا ریکوېست دی چې مهرباني ده وکړي چې دغه ځای پازاد خو دا بیا وکړي موږ کورونه چې موږ ته نه پرېږي دي دروازې هم وري کړکۍ هم وري ټیارنې هم وري. نو مهرباني ده وکړي چې دغه پازاد خو د حکومت خپله قبضه کې وغلي کړو.
او یو بل تن صادق خان پردي په دې اړه وویل
ډک کورونه پودې شوې دي او ډېره افسوس خبره ده چې ګورنمنټ هلته کې بحال دی خو موږ د کورونه حفاظت نشته او ډک کورونه هم لوټ شولو. ټویل مشین ګورې یا ټرانسفارمر ګورې یا په کور کې نور ضرورت څیزونه دي هغه ټول غلو وړي دي او په کور کې سم نه پاتې بالکل. بل دا بہت برونه وجه نه چې کور کې بودې نه وي هغه غون خراب شوي دي او لوټ شوي دي. څومره زر تر زر کېدای شي موږ پر زور مطالبه او چې موږ خپلې لوکې ته واپس کړلی شي او لوټ شو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د کورونو د حفاظت په حق له مشکله د باړې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردي سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ د محسود سکاوټس کمانډنټ او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ته وینا کړې ده چې د خلکو د کورونو حفاظت یې یقیني کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بره مومندو په چنداسیمه کې ځای خلک وایي د غلطه د جنکو لپاره د ډیګری کالج وداني جوړه شوی خو تر اوسه پکې د جنکو د زده کړو لپاره کار نه دی شروع شوی. د سیمه خلک وایي دا چې په سیمه کې کالج نشته نو د دوی جنکې د لوړو زده کړو نه محروم پاتې کیږي. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
د بر محمد جن صاحب په چاند سیمه کې د جنکو لپاره جوړ سرکاري ډیگری کالج لا هم د زده کړو لپاره شروع شوی نه دی. دغه کالج چې په بر محمد جن صاحب کې د زنانو لپاره یوازینی کالج دی، خو د نه شروع کېدو له وجې ماشومان د لسم نه وروسته زده کړې نشي کولی. څلور کاله وړاندې دغه کالج ودانی پوره شوې ده، او که دغه کالج شروع شي نو بیا ممکنه هم ده چې د حلیمزو، ساپو، خویزو او د بایزو پورې ماشومان که وغواړي نو د دغه کالج نه استفاده کولی شي. ملک دین د غازی بیګ په سرکاري سکول کې استاد دی او هغه وویل
د دې بلډینګ خو تقریبا چې د پنځو کالو خوځي نه مچې دا د ګودام په تور باندې استعمالوي انجیوز والا، کله د دغې خو د ګودام نه علاوه هېڅ قسم پیداوار نه کړله او دې له سټاپ ورکړی شي او دا روان شي نو دې غریبو خلکو ته به ډېره زیاته پیدا وشي.
بیا مې د کود محمد جلسې اوسېدونکي د دورشاور سره خبرې وکړې، نو هغې د دغه سیمې د جنکو په تعلیم خپل نظر داسې وړاندې کړ
چې په پرایمري لیول نه والا تر مډل پورې، بیا انټر لیول پورې، ګریجویشن لیول پورې، دغلته سکولونه کالجونه کړو شي نو دغلته بلکه مطلب د جنکو د ایجوکیشن د تعلیم شره به زیاته شي، ځکه چې د پنځم پورې تعلیم جنکې وکړي بیا د هغې نه مخکې آن ور دغوی نشي تللی، نو بس دا ډېره لویه مسله ده.
او هم د حلیمزو د سیمې اوسېدونکي او په یو کالج کې اسسټنټ پروفیسر سر محمد اقبال خان وای چې د هغوی په سیمه کې د جنکو تعلیم تر د پرایمری پورې خوشته او لوړې زده کړې تر د لسم جماعت پورې هم دي، خو دغه د سکولونو د کمی د وجې ډېرې کمې دي او وای چې د کالج زده کوونکي خو نشته دی،
ځکه چې یو ګورمنټ ګرد ډیګري کالج دغه زده کوونکي مطلب هغه فاصله چونکې لري ده، نو زمونږ چوکې ماشومان هغه داسې د کالج علاقې ته تعلیم لپاره نه شي تللی که نه، نو که دلته مطلب مونږ ته د خپل حکومت ډېر کروڼو روپۍ خرچ کړي ده او کالج یې جوړ کړی، نو که چېرته دا مطلب چالو کړی شي او سره به ډېره ترقي راشي، مطلب دا چې زمونږ د ماشومان با اعلی تعلیم حاصل کړي.
بلخوا د محمد ایجنسی تعلیمي چارواکي وای چې همدغه کالج چې ودانی یې ډېره ښه جوړه شوې ده، د شروع کولو لپاره هغوی د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته وینا خو کړې ده، خو نه ده معلومه چې کله ورته استادان راولېږي. او یاد دې وي چې همدغه کالج په بیلابیلو وختونو کې په محمد ایجنسی کې د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا ولس ته د خوراکونو تقسیمولو لپاره کارول کېږي. شانواز ترزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یوه پروژه کې د چغکې وهل ورخول کېږي. سیاد چې یوه غیر سرکاري تنظیم دی خواوشا څلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د چغکې وهل ورخول او لږ تر لږه اویا جنکو ولکانو په دې موده کې د چغکې وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د دې تنظیم له مشر رازق فهیم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راغلم.
یاره ما خو درته یو وخت زه نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغکه یو بنیادي سروز دی او هلته ما وکتلی چې خلک د چغکې نه صرف جوړېږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخلي، هم د ډېر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډېر بنیادي رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په دغه بوري کې اوسېدلي وو لا وخت زخم په دا لاشعور کې پروت وي، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې ته پر مخ بیولای سي او لمر سر بیا دا هنر راغس یو شي ته منصوبه څنګه جوړول سي جوړېدای سي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای سي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سړی نیولی سي. نو بس وملیکو د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیکو بیا مخلبو ته وولېږه.
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو، څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغوی چغکه زده کړه څومره فارغه سوله دي؟
موږ خو لوی ستونزه دا ونه چې مطلب کم خلک بو چې د چغکه زده وه هغه استادان، هغه خوانده نه وو، تعلیم یافته نه وو.
صحیح خبره.
او د کومو خلکو سره د دې دلچسپي وه لکه یا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسټۍ او کالجونه او لیسې دا یې ویل، هغه ته مواقع نه ویل. نو لویه ستونزه دا ونه چې مطلب یو داسې سړی چې هغه په خپله په یو ډېر روایتي طرز باندې دا چغکه زده کړې ده څرنګه کولی شي دغه هنر و نور خلکو ته منتقل کړي. نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې دا د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یوه استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو چلور میاشتو دفعه او په دې چلور میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې ګڼې چلور ګڼې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چون کې هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دا هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نو اوس مطلب بل تور شي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوریست راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ وسو سپاغي کې دوی ته د تیوري وروښوله چې د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او دغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا ولا چې د بلوڅو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په د خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کومې خوا پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ وویل ته به چغه کرا جوړه کړې نو هغه دوی چغې کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دسته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته رامخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بل ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا ته هیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا هم نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړلې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم پسې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
د خدای نور ناصر مرکه مو د رازق فهیم سره اوریده د مشال ریډیو د خبرونو په اخیرو شیبو کې وار بیا ورزو پوریوال کاکړ ته چې د دې غړې د خبرونو لنډې ستر واورو
د پاکستان پاوز په شمال وزیرستان کې د شاوخوا 50 مشکوک وسلوالو وژلو ادعا کړې ده د پاوز د اطلاعاتو څانګې بیگا مشال رادیو ته په لژلې خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوال تیر ماښام په شوال او د تخیل سیمو کې په هوایی بمباری کې وژل شوی دی خو د تخیل تحصیل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوی دی د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر یو مخکښ رشید ګوډیل وسلوال برید شوی په دې برید کې د هغه موټر چلوونکی وژل شوی او دی په خپل سخت ټپي شوی دی د دې پیښې پر چانه د منلې د افغانستان په کونړ کې د پاکستان یو افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوی شخړې پای ته رسیدلې دي د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب صدیقیل مشال رډي ته وویل چې په دې شخړو کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي د پاکستان له لوري په دې اړه څه نه دي ویل شوی د روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې له ایران د اټمي تړون په بدل کې نړیوال بندیزونه لری کیږي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف د دوشنبه په ورځ ناوخته په ماسکو کې وویل دوی هیله لري چې د ایران اټمي تړون به ډیر ژر عملي شي او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د وای دی د هغو ټولو سلاکارانو نوکری ختموي چې په وزارتونو کې په لنډمهاله توګه ټاکل شوي وو. حیدر علی بادی دا څرګندونې نن کړې دي. دی وای د خپل ځان ولسمشر او د پارلمان د سپیکر لپاره هم سلاکاران نوشمیر تر پنځو راټیټوي. دا له هغو وروسته ده چې د اګست پر نهمه نیټه د چټکو اصلاحاتو بهیر پیل شو.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید دی چې دا خبرونې مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران اکرام خان او بوریوال کاکل ستاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.